تازه دی رادیو اوریدونکو ستوري مسیدا ماشام شپاش به جسوی د دې ساعت خبری مجله مو دشت کې د په دغه دشت خو کې به د افغانستان او سیمې پر حالاتو تاسو تازه معلومات وړاندې کړو. نن د پنځم ورځ ده د استاد د میاشتې 15 ماده د جولای د میاشتې د 18 سره برابر ده. په دې خبرونه کې بووري چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست نن پر پاکستان بیا تور پوری کړی چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. د اجرایی ریاست ویان نن په کابل کې خبريالان ته وویل چې په افغانستان کې پاکستان په افغانستان کې د تروریستي حملو پلانونه او نقشه جوړوي. د خبرونه نور مطالب ورسره درته وایو. اول به ملالی بشیر د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر هلمند ولایت ته د سفر پر مهال د دې ولایت امنیتي وضعیت ارزولی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د غور ولایت د تیواره ولسوالۍ نن بیرته نیولې ده او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ملګرو ملتونو ته نوی دایمي استازی وټاکه. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر هلمند ولایت ته د سفر پر مهال د دې ولایت امنیتي وضعیت ارزولی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د ولور پوری هیئت په مشرۍ هلمند ولایت ته ولاړ. د جمهوری ریاست ویان نجیب الله آزاد له ازادي رادیو سره په دې اړه په خبرو کې وویل
په دې سفر کې چې د کورونا اشاره او د دفاع وزیرانو جمهور رئیس په مشرۍ دولته سفر کړو. لوبای له تاسو پندلس بایو کمانډان او همدارنګه د نورو مسؤلینو سره لیدل کاته وسوله. په دې لیدل کاته کې د یادې قول اردو کمانډان هغه راغو خپل شغلي جمهور رئیس او وزیران ته واره و چې دوی له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت ته بدل شوي دي. د دې سربېره پر دې جمهور رئیس د امنیتي او دفاعي ځواکونو د شهیدانو له کورنوي سره غمشریکي وکړه او د هغو سره هم لیدل کاته درلوده.
ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې حال کې هلمند ولایت ته سفر کړی چې په ناوه او ګرشک ولسوالیو کې لیوې مودې راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د غور ولایت د تیواره ولسوالۍ یې نن بیرته افغان ځواکونو تر خپلې ولکې لاندې راوسته. د دغه وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنیش ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره نن سهار پراخ عملیات پیل شول.
خپل په داخل د ولسوالۍ کې مونږ اوس او د مونږ فعالیت په جنوبي او شرقي خوا کې په هغه ځایونو کې چې امکانات د دشمن استه حالت روانه ده او تصفیه عملیات به دوام ورکول کیږي.
شاغلی رادمنیش که څه هم خپل خواته د اوشتي مرګ جوبلې په اړه څه ونه ویل خو زیاتې کړل چې اسلسګونه وسلوالو مخالفینو ته مرګ جوب له اړولې ده. تایور ولسوالۍ څلور ورځې وړاندې له سختو جګړو وروسته د وسلوالو طالبانو لاسته ولوې ده. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. جنبش رستاخیز تغییر د دریم ځل لپاره په کابل کې اعتراضي مظاهره وکړه. د جنبش رستاخیز تغییر خپل اعتراضي مظاهره چې پکښې سلګونو کسانو ګډون کړی و د خیرخانی د لبجر له څلور لارې پیل کړه او د حامد کرزي هوایي ډګر په څلور لارې کې د اعتراضي لیک په لوستلو پای ته ورسوله. دغه قطعنامه 15 غوښتنې لري چې پکښې د ولسمشر او اجرایي رئیس څخه د استعفا غوښتنه هم شامله ده. د جنبش رستاخیز تغییر غړي له حکومت څخه غواړي چې د مدني حرکتونو مخه دې نه نیسي او د دولسمې جوزا د لاریون د قربانیانو دوسیې دې ژر تر ژره حل کړي. دوی ویلي چې حکومت دې په شلو ورځو کې دننه د دوی غوښتنې ومني کنه په پراخو اعتراضونو بل لاس پورې کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او بهرني خبرونه. پاکستانی پولیس وایي د یوې کلیوالې جرګې شل غړي د هغې پرېکړې په خاطر نیولې چې پر یوې ځوان نجلۍ د جنسي تیری حکم کړی و. د پولیسو یو چارواکي الله بخش د فرانسې خبرې اژانس ته ویلي کلیوالې جرګې پر 14 کلنې نجلۍ د دې لپاره د جنسي تیری پرېکړه کړې وه چې د دې نجلۍ ورور پر یوې بلې 12 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی و. پولیس وایي د دې دوو نجونو کورنۍ خپلو کې خپلوان دي. پولیس وایي دواړه جنسي تیری کوونکي تښتېدلی دي. د پاکستان د ډان خبري ورځپاڼې راپور ورکړی چې دا نجلۍ په زوره د جرګې په وړاندې حاضره کړای سوه او د جرګې د غړي او د نجلۍ مور او پلار په وړاندې پرې جنسي تیری وسو. طبي څېړنو هم دا جنسي تیری تایید کړی دی. د پاکستان په ځینو سیمو کې د غیرت په نوم دا ډول جرمونه کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ملګرو ملتونو ته نوی دایمي استازی وټاکه. پوتین په رسمي توګه ویسالی نیبینزیا ملګرو ملتونو ته د مسکو استازی وټاکه. نیبینزیا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال په توګه له خپلې دندې لیرې سو. د روان کال په فبروري میاشت کې د ولایت ویتالی چورکین تر مړینې وروسته ملګرو ملتونو ته د روسیې موقتي استازی پیوتر ایلیخوف و چورکین له 2016 کال راهیس په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازی و او مخکې یې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه هم دنده ترسره کړې وه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یوې ورځې په سفر فنلینډ ته تللی دی. پوتین به د فنلینډ له ولسمشر ساولی نینیستو سره خبرې وکړې. دی به همداراز له روسي امپراتورۍ څخه د فنلینډ خپلواکۍ د ورځې د سلمې کلیزې په مراسمو کې هم ګډون وکړي. پوتین په داسې حال کې فنلینډ ته ځي چې روسیه او چین په بالتیک سمندر کې د یوې اونۍ لپاره بحري تمرینونه کوي. فنلینډ له روسیې سره پوله لري او ناټو غړی هیواد نه دی، خو له کلونو راهیسې له لویدیځو هیوادونو سره همکاري کړې ده. په اکتوبر میاشت کې فنلینډ او امریکا د نظامي همکاریو یو تړون لاسلیک کړ، او دا وروسته له هغه چې د روسیې جټ الوتکو لخوا د فنلینډ هوایي حریم څخه د احتمالي سرغړونو راپورونه خپاره شول. د خبرونو پای
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. وروسته به په دې خبرونه کې د دې رپورټونو تفصیل درته وړاندې کړو. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه ریاست وایي په افغانستان کې روانه جګړه ساده جګړه نه ده او زیاتې تروریستي ډلې په دغه جنگ کې لاس لري. د ملي وحدت حکومت اجرایه ریاست وایي نن پر پاکستان تور پورې کړی چې په افغانستان کې د تروریستي حملو پلانونه جوړوي. په دې اړه له کابل تفصیلي رپورت لرو. په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د پیسو نړیوال صندوق په یو تازه رپورت کې د افغانستان د حکومت د هغو هڅو ستاینه کړې چې په افغانستان کې د اقتصادي ثبات او د اقتصادي خودکفایي لپاره کړې دي. خو په کابل کې څارونکي په څه نظر دي؟
ایمیس په مخکینی گزارش کې ویلي وو چې د افغانستان اقتصادي رشد 0.3% دی. زه حیران پاتې یم چې ایمیس بل گزارش تکتوي د افغانستان اقتصادي سکتور ځین کړی ده چې افغانستان کې واقعاً پرمختګ شوی دی.
په سیمه ایزو مسایلو کې به په پاکستان کې پر یوې ماشومې نجلۍ جنسي تجاوز په اړه رپورټ درته وړاندې کړو چې د قومي محاکمې په ترڅ کې دغه کار ورسره شوی دی. او په دې خبرونه کې نن د جولای 28 نیټه ده د میوند د تاریخي جګړې کلیزه ده. په دې مناسبت یو ځانګړی رپورټ لرو. لنن څخه پوره 130 کاله مخکې په همدې ورځ باندې د میوند تاریخي جګړه پیښ شوې وه. د دغې ورځې په مناسبت نن په دې خپرونه کې ځانګړی رپورت لرو. د اورېدو لپاره یې راسره اوسئ. د ازادي راډیو خپرونې اروي. د ازادي راډیو اورېدونکو نن د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایه ریاست ویان په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې پاکستان په افغانستان کې د تروریستي حملو پلانونه او نقشې جوړوي او د تروریزم ملاتړ کوي. جاوید فیصل خبري اعلان ته وویل چې د افغانستان کې روان جنگ ساده جنگ نه دی او زیاتې تروریستي ډلې په دغه جنگ کې لاس لري. د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې تروریستي ډلې د سیمې د هیوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان په ملاتړ هڅې کوي چې روان کال یو شمېر ولایتونه سقوط کړي او نامني پراخه کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان د تروریستي ډلو په ځانګړي ډول د طالبانو لوی مرسته کوونکی دی او ورته نقشې او استخباراتي معلومات چمتو کوي. هغه وایي له بدمرغه افغانستان اوس په یو سرتاسري جګړې کې ښکېل دی. لږ تر لږه شل تروریستي ډلې پکې جنګي د سیمه هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان استخبارات له دغه ډلو ملاتړ کوي، نقشې او استخباراتي معلومات ورته چمتو کوي او روزي. ښاغلی فیصل وایي چې افغان ځواکونه په جګړه کې بریالي دي او اجازه به ورنه کړي چې تروریستي ډلې په افغانستان کې خپلو هدفونو ته ورسیږي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې سره په تازه مرکه کې ویلي دي چې پاکستان او طالبانو ته د سولې لاس اوږد کړ، خو دواړو یې وړاندیز رد کړ او جګړې کې ښکېل شول. محمد اشرف خانی ویلی افغانستان لخپل موقعیت څخه په استفادې لګوانډو یو هیوادونو سره وصل کیږي او دا محل منځنی آسیا د افغانستان یو لوی سوداګریز ملګری دی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال او جنوب کې خپلو حملو ته زور ورکړی. د چارو کارپوهان وایي چې افغان حکومت په دا شان څرګندولو سره غواړي د نړیوالې ټولنې پام ځان ته راواړوي. د دغو کارپوهانو له ډلې حاجي سید داود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي نړیوالو ته د داسې څرګندونو لومړی پیغام دا دی، هغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده تر شایې د سیمې لوی قدرتونه او د پاکستان استخبارات دي. افغان حکومت له دې لارې غواړي چې د نړیوالې ټولنې مرستې ترلاسه کړي او دوهم پیغام یې افغانانو ته دا دی چې تاسې په افغان ځواکونو ډاډمن اوسي او دوی له تاسې ملاتړ کوي. که څه هم اجرایه ریاست ټینګار کوي چې په روانه جګړه کې افغان ځواکونه بریالي دي، خو د چارو کارپوهان وایي د هر څه هغه وخت امکان لري چې په افغان امنیتي او دفاعي ارګانونو کې پراخ اصلاحات رامنځته سي او په بشپړې همغږۍ سره خپل کارونه مخته یوسي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دا ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، که تاسې زموږ ویب پاڼې ته ورسئ www.azadiradio.com پر دغه ویب پاڼه باندې تاسې نه یوازې دا چې زموږ د فیسبوک ادرس پیدا کولی سئ، پر ټویټر هم زموږ ادرس پیدا کولی سئ. هلته بیا د راډیو خبرونه ژر ژر خپریږي، نو که تاسې د خبرونو علاقه مندان یاست پر ټویټر مو پیدا کړئ. د ازادي راډیو اوریدونکو، د افغانستان د مالیه وزارت نن ازادي راډیو ته ویلي دي چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF یو نوی رپورټ خپور کړی. په دغه رپورټ کې د افغانستان د حکومت ستاینه کړې ده چې د اقتصادي ثبات په لور مثبت ګامونه اخیستي دي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران د افغانستان د مالیه وزارت د چارواکو دا خبري راخیستي دي او په کابل کې له شمېر څارونکو سره هم ژغېدلې دي. دغه پربینا رپورټ لري.
د یاد وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا د پیسو نړیوال صندوق د وروستي کال ارزونې دي چې د فساد په وړاندې مبارزه، د ملي عوایدو ډېریدو او نور موضوعاتو ته هم پکې اشاره شوې ده.
دوی د افغانستان اقتصادي پرمختګونه، فساد سره مبارزه، اقتصادي اصلاحات، اقتصادي وده او همدارنګه صلح او ثبات په افغانستان کې د برخو ارزونه کړې دی. مثبت ارزول چې د افغانستان حکومت لپاره یوه ګټوره لاسته راوړنه کېدلی شي.
ښاغلی عبدالرحیمزی وایي د پیسو د نړیوال صندوق مثبت ارزونه د نړیوالې ټولنې پر وړاندې د افغان حکومت او د مالیه وزارت کاري اعتبار پیاوړی کوي. دی وایي چې دا کار به د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د همکارۍ ګراف لا لوړ کړي، چې نتیجه یې د افغانستان اقتصادي وده ده. د مالیه وزارت وایي د تیرو دوه کلونو راهیسې ملي عواید له ټاکل شوي هدف څخه زیات راټولېږي، چې په ټوله کې د تیر نظام په پرتله 6.5 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي. خو پوښتنه دا ده چې دا پرمختګونه څومره محسوس دي. د مالیه او اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان ورته د شک په سترګه ګوري. د مالی چارو کارپوه عبدالقادر جیلانی وایي د افغانستان مالیه او اقتصادي بنسټونه لا هم ډېرې ستونزې لري. د ښاغلي جیلانی په باور په وروستي و کال کې د ځینو سترو پروژو پیل راتلونکي ته د اقتصادي ودې زیری ورکولی شي، خو ټینګار کوي چې د تیرو کړنو په اړه ارزونې ډېرې واقعي نه دي.
د IMF گزارش یو متضاد گزارش دی، ځکه زموږ خپله د اقتصاد وزارت هغوی چې کوم گزارش نشر کړی دوی وایي چې موږ 2% اقتصادي رشد لرو. اما IMF په مخکینی گزارش کې ویلي وو چې د افغانستان اقتصادي رشد 0.3% دی. نو زه حیران پاتې یم چې بیا IMF بل گزارش نشتوي. د افغانستان اقتصادي سکتور ستاینه کړې ده چې افغانستان کې واقعا پرمختګ شوی دی.
دی وایي د نړیوالو سازمانونو راپورونه او څرګندونې ډېر ځله د متقابلو ګټو په هدف وي، او په خبره یې چې د نه همغږۍ له کبله تر ډېره متناقص هم وي. د افغانستان مالیه وزارت په 1995 کال کې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF غړیتوب ترلاسه کړ او په 3 کلن پروګرام کې شامل شو. د معلوماتو له مخې دغه وزارت کولی شي د اړتیا پر مهال له یاد نړیوال صندوق نه تر 45 میلیونه ډالر پور ترلاسه کړي.
تاسو ژغ د ازادۍ پر څپو
کوم پیښه چې د پرون په خاکریز کې وسوله په دې قرارګاه باندې ډیره خوشاله وم کې پیښه و. زموږ دولت زوب دغه دی چې اولن دی د استخباراتو د خاص خو ډیر کمزوري دي، ځکه یو دولت اولن قدم باید د استخباراتو څخه واخلي. پس کده مثال په تور باندې تاسو ورسې رسودي عرب نور ته چې د منځ پر وخت باندې پر یو دکان باندې پرده راي لکه یو د ځل مسک یو هغه دکان هم د پیسو او د سامانو او د غالي او د دې مواد دکې دې مضبوطوالي د دولت د استخبارات څخه دي پرس کار نور ممالک هر مملکت چې تللی دي اوجل خدمې د استخبارات څخه اخیستي دي په هر وخت کې چې په دولت کې دغه نقطه ځای کوي دولت به هم ځای کوي خلک هم پاده بي خلک هم د دغسې ناکرارۍ سره مخامخ وي لکه موږ ته چې نن سبا وي
اتاولا سیم سالم د کندهار ښار اوسیدونکي واقعاً دا خوشنوونکې پیښې دي د کندهار په سچ ولسوالۍ کې چې پیښې شوي دي نامني زموږ آینده مره خرابوي او نامني باید وخت مخه څخه د دې حکومت اقدام وکړي که استخبارات په استخباراتي لیا سره پولیس او ملي اردو ملي امنیت باید په ګډه پامژغی سره کار وکي که پامژغی سره کار ونه کی بل پر دا نامنی به او دا ناخواله به در شاره پر را ورسیږي
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
د ازادي رادیو قدمان دوستانو تاسو کولای شئ چې زموږ ټول خبرونه پر همدې موج باندې واورئ ما شام په بجو به د امریکا شغښنا رادیو خبرونه کیږي نو که وخت لري د آشنا رادیو تر پایله را سره پاتې شئ یو سیمه ایزه مسله راخلوم د پاکستان د پنجاب ایالت په ملتان ښار کې په یوې 12 کلنې نجلۍ د جنسي تیری د انتقام لپاره پر یوې 12 کلنې نجلۍ جنسي تیری سوی دی د پاکستان سری محکمې ویلي دي چې د دغې مسلې په اړه په پنجاب کې له پولیسو پوښتنې کړې دي او د معلوماتو غوښتنه یې کړې ده د ازادي راډیو خبریالي په دې اړه له پاکستان معلومات راستولي چې جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي
د ملتان ښار د مظفر آباد سیمې د پولیسو عامر وای د عمر ودان په نوم یو کس هغه محل پر وی 12 کلن انجلی جنسی تیرې وکړ چې هغه له پټیو څخه واشه راټولول ملک راشد نعیم ازادي رادیو ته ویل چې تر دې پیښې وروسته د دوړو کورنۍ او مشرانو پریکړه وکړه چې د عمر ودان پر خور په جنسی تیری سره باید د دې پیښې غاچ وختل سي دی وای دوی وایي کله چې پر یوې 12 کلنې نجلۍ جنسي تیری وسو د دغې نجلۍ کورنۍ د انتقام غوښتنه وکړه د دې نجلۍ ورور د دواړو کورنیو د غړو په مخ کې د مجرم خور حاضر کړه او جنسي تیری ورباندې وکړ موږ په دې پیښه کې د امین په نوم یو کس نیولی چې ویل کېږي دغه پریکړه یې کړې ده د ملتان پولیس وایي تیره ورځ یې د دغې شورا 10 تنه نور غړي هم نیولی دي دغه کسان د پاکستان له قوانینو څخه د سرغړونې په تور نیول سوي دي تر دې 15 کاله وړاندې د پاکستان د پنجاب ایالت په مظفرګر سیمه کې د سیمه ییزو شورا په یوه ورته انتقامي پریکړه کې پر مختار امایي 4 نارینه جنسي تیری وکړ مختار امایي اوس د نجونو د حقونو مدافع ده او وایي که 15 کاله وړاندې پر دې تیری کوونکو ته سزا ورکړل سوې وای اوس په دغه دوی نجونو د سیمه ییزو شورا د پریکړو نه ښکار کېدلی دا وایي د خواشنۍ ځای دی ډېر د خواشنۍ ځای دی هغه مهال مې په یاد سو کله چې داسې پېښه په 2002 کال کې پر ما وسوه هغه کسانو چې هغه مهال پر ما جنسي تیری وکړ اوس آزادانه ګرځي زه وایم دا کسان باید هغه وخت مجازات سوي وای چې اوس له دغو نجونو سره داسې نه وای سوي زه له ډېره وخته وایم تر هغو چې عدالت ټینګ نه سي په قوانینو کې اصلاحات را نه سي نه به د شوراګانو دا ډول پریکړې ختمې سي او نه پر ښځو جنسي تیری دغه پېښه د پاکستان د بشري حقونو د ادارو او د ښځو د حقونو د فعالانو لخوا هم غندل سوې ده د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون مرستیال کامران عارف دا پېښه د خواشنۍ وړ بولي
قانون اول درامت چې چرته کې نه کېږي رول آف لا انسټیټیوشن چرته وی کی نو هلته کې ودا همیشه کېږي او زموږ چې کوم پنچایت دی او کاغذ جرګه ده او کوم چې ټول انفارمل میکانیزم دی غیر ریګولیټ کولو لپاره داسې زموږ سره قانون نشته
د راپورونو له مخې تر دې وړاندې هم په پنجاب ایالت کې د سیمه ایزو شوراګانو د پریکړو له مخې پر نجونو ورته جنسي تیری سوی دی
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشري
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه
د ازادي رادیو دغه خبری مجله تر شپږنی مو بجو ده. اروپایی کمیسیون د ویبیړنۍ مرستې په توګه 215 میلیونه ډالر ځانګړي کړي، څو په یونان کې ایساره شو او په ناغوښتونکو ته په هغه هیواد کې کورونه کرایه کړي او هم د لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره هغوی ته د نقدو پیسو میاشتني کارتونه ورکړي. فریبا ظاهر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په یونان کې ایسار سویو په ناغوښتونکو ته د 215 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې د اروپایي اتحادیې کمیسیون د پنجشنبې په ورځ اعلان کړه. وروسته له هغه چې د تیر میلادي کال له مارچ راهیسې اروپایي هیوادونو خپلې پولې د کډوالو پر مخ وتړلې، د بېلابېلو هیوادونو څخه شاوخوا 2500 کسان په یونان کې ایسار سول. ډېری دغه په ناغوښتونکي د سوریې، افغانستان او عراق دي چې د یونان په ټاپوګانو یا نورو سیمو کې په کمپونو کې په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې یا یونیچیار لخوا د اعلان سوي سیستم له مخې به د یونان په ښارونو او ښارګوټو کې 2000 کورونه او په ټاپوګانو کې شاوخوا 2000 کوره د دغو په ناغوښتونکو لپاره کرایه سي. اروپایي کمیسیون وایي د دوی په اعلان سوي مرسته سره به د هغو کډوالو شمیر چې په کرایه سوي اپارتمانونو کې ژوند کوي د 2018 کال تر پایه 1500 ته ورسیږي. د بشري مرستو په برخه کې د اروپایي کمیسیون یو کمیشنر کریستوس ستایلایندز په یوې اعلامیه کې وویل، زموږ نوې بودیجه د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره د مرستو په ورکولو کې یو تغییر دی. دی وایي د دې پروژې هدف له کمپونو څخه د پناه غوښتونکو ایستل او عادي ژوند ته د هغوی راوستل دي، څو هغوی وکولی سي عادي او خوندي ژوند ولري. د رویټرز خبري اژانس راپور پر اساس د دې مرستې لومړۍ برخه د نغدو پیسو د کارتونو جوړولو په برخه کې لګول کیږي چې په میاشتنی ډول به د پناه غوښتونکو ته ورکول کیږي. په دې کارتونو کې د هغوی د لومړنیو اړتیاو لکه ډوډۍ، درملو او عامه ترانسپورت د لګښتونو پوره کولو لپاره پیسې ورچول کیږي. په دې مرستې سره په یونان کې د اروپایي اتحادیې د بیړنیو مرستو اندازه تر 2 برابره ډیریږي او په ټوله کې 301 میلیونه یورو ته رسیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، تاسو نن په خبرونو کې واورېدل چې د افغانستان ولسمشر نن هلمند ته تللی و. هلمند کې چارواکو آزادی رادیو ته ویلي چې ولسمشر غنی له هغوی سره د همکارۍ ژمنه کړې ده او د هغوی ستونزو ته د پاملرنې ژمنه کړې ده. په همدې خپرونه کې زموږ خبریال رپورټر باندې وړاندې کوي. نو راسره اوسئ. تر هغه مخکې د جولای نن 28 نیټه ده. نن له انګریزانو سره د افغانانو د دوهمې جګړې په ترڅ کې د میوند د تاریخي جنگ 118مه کلیزه ده. د هغه ورځ وه چې افغانانو انګریز ځواکونو ته په میوند کې ماته ورکړه. ملالۍ بشیر په دې اړه په دغه جنگ کې د اتلی ملالی پر ونډه باندې یو لند رپورټ جوړ کړی دی چې ملالی بشیر به درته وړاندې کړي.
ملالۍ د کندهار د خیک په نوم یو کلی اوسیدونکې وه. دا کلی د میوند د جګړې میدان ته نږدې پروت و. د ملالۍ پلار شپون و. کله چې برطانوي ځواکونو د 1980 کال د جولای په 28مه د افغانستان د امیر محمد ایوب خان پر ځواکونو حمله وکړه، د ملالۍ پلار او د دې کوژدن هم د دغو ځواکونو په ملاتړ د میوند په جګړه کې برخه واخیسته. ځینې معلومات ښیي چې په همدې ورځ د ملالۍ واده هم و، خو دې د نورو افغانو ښځو غوندې د جګړې د ټپیانو مرسته کوله. هغوی ته یې اوبه وروړې او افغان سرتیرو ته یې اضافي وسلې وروړې. د جګړې پر مهال د افغان سرتیرو شمیر زیات و، خو بیا هم دوی پر شاتګ پیل کړ. ویل کېږي چې ملالۍ خپل پوړنی په هوا کې لوړ کړ او نارې یې کړې،
که په میوند کې شهید نسوې، خدای جلاله بیننګۍ ته دې ساتینه.
له دې سره سرتیرو جګړه چټکه کړه، خو هغه کس چې د افغانانو بیرغ په لاس کې و د برتانوي ځواکونو په مرمۍ وویشتل سو. ویل کېږي ملالۍ دغه بیرغ لوېدو ته پرې نه شود. په ځینو معلوماتو کې ویل سوي چې ملالۍ له خپل پوړنی څخه بیرغ جوړ کړ او پورته یې کړ. ویل کېږي ملالۍ دا لنډۍ هم ویله،
خال بد یار د وینو کښېږدم چې شینکي باغ کې ګل ګلاب وشرموینه.
وروسته ملالۍ هم وویشتل سوه، خو دې د افغان سرتیرو په مورال لوړولو کې لوی رول ولوباوه. له دې سره برطانوي ځواکونه د کندهار پر لور پر شا وتنبول سول او دا د افغان انګریز په دوهمه جګړه کې د برطانیې لومړۍ لویه ماتې بلل کېږي. د پاچا بیرته راتګ او د افغانستان لپاره جګړه ل 1939 کال څخه در 1940 کال پورې په نوم کتابونو لیکوال او تاریخ پوه ویلیام ډالمپل په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په یوه مقاله کې لیکلي چې د میوند د ملالۍ په اړه په افغانستان کې د انګریزانو د جګړې اړوند د برتانیې په تاریخ کې هیڅ هم نه دی لیکل شوي. خو د ده په وینا د میوند د ملالۍ فعالیت د برتانیې امپراتوري په میوند کې د 19مې پیړۍ له تر ټولو بدې ماتې سره مخامخ کړه. ډارلمپل لیکي چې ملالۍ هغه مهال د افغان ځواکونو لوېدلی بیرغ راپورته کړ او په ځینو مواردو کې ویل سوي چې دې له خپل پوړنې څخه بیرغ جوړ کړ چې د دې کوژدن د برتانیې له توپچي سره مخامخ سو او بیا دې ورته لنډۍ وویله.
آشنا مصر پر وطن کښېښود، آشنا مصر پر وطن کښېښود، په تار د زلفو به کفن ورته ګنډمه.
که څه هم ملالۍ د میوند په جګړه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ، خو دا د افغانستان مشهوره اتله سوه.
ازادي خبری مجله اوري.
بیرته راځو په افغانستان کې د نن ورځې یوې مهمې مسلې ته. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي چې وړاندیزونه او په سیمه کې د ستونزو په اړه معلومات یې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریک کړي دي. جمهور رئیس غنی نن هلمند ته تللی و. د ارګ مطبوعاتي دفتر ویلي چې ولسمشر غنی د یوې ورځې لپاره هلمند ته تللی و. د دغه سفر په اړه او دا چې په هلمند کې دغه سفر په جریان کې څه پیښ شوي دي، خان محمد سیند رپورټ لري.
خو حکومت ولی امنیتی وضعیت ته پاملرنه په عملیاتو کې د امنیتی مسؤلینو پر خو اجراتو ټینګه او د ملکی خلکو ژوند ته توجه هغه وړاندیزونه دي چې د هلمند سیمه ییزو چارواکو ولسمشر ته کړي دي. د هلمند والی ویان عمر زواک د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غنی د هلمند د سیمه ییزو چارواکو د وړاندیزونو تر اورېدو وروسته ژمنه وکړه چې د شته ستونزو هواری ته به لارې ولټول شي.
کوم وړاندیزونه چې د ښې حکومتوالۍ او همدارنګه د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره ولسمشر ته وشول، ولسمشر ورته مثبت ځواب ووایه. همدارنګه په عملیاتو کې د امنیتي مسؤلینو پر ښو اجراتو ټینګار وشو.
خاغلی ځواک وایي ولسمشر هلمند ته د سفر پر مهال د وژل شو امنیتي او دفاعي منصوبینو کورنیو هغوی چې په پیښو کې زیانمن شوي هم ولیدل او خواخوږي ورسره وښوده. د هلمند سیمه ییز چارواکي دغه ولایت ته د ولسمشر غنی سفر د امنیتي وضعیت د ښه کولو په برخه کې اغیزمن ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې تېر اونۍ د امریکایي ځواکونو په یوې هوایي حمله کې د یاد ولایت د ګرشک ولسوالۍ د یوې پوستې 12 پولیسان ووژل شول. تر یادې پیښې وروسته د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې د پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ګمارلی دی. په ورته وخت کې د امنیتي چارو پوهان وایي چې د هلمند ولایت روان امنیتي وضعیت ته په کتو سره سیمې ته د ولسمشر غنی سفر ګټور دی او ښې پایلې به ولري. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عارض ازادي راډیو ته وویل
په دا اوسني حالاتو کې چې په هلمند کې نظامي وضع او حتی سیاسي وضع تر ډېره بریده پرې کړکېچنه ده، د ولسمشر تګ و هلمند ته ډېر اړین و او ډېر پر ځای باندې سفر دی. کېدای سي چې هغه ناخوالې چې په هلمند کې شتون لري څه په نظامي برخه کې دي او څه په ملکي اداراتو کې دي، و هغه ته خاص پاملرنه وکړي.
خاغلی عارض وایي حکومتي مسؤلین باید د هلمند د امنیت د ټینګښت لپاره سیمې ته په تجهیزاتو سنبال نور ځواکونه هم ورولیږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ نن د افغان ماشومانو د ترانې په نوم د خپور شوي کتاب مخکتنه وکړه. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام ورغلی وو او رپورټ لري چې د ماشومانو په یوه ترانه پیلیږي.
دا د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ زکونکو دي چې د ترانو د کتاب په نوم لغپور شوی کتاب نه په یوې ترانه کې د انتحار او جګړو غږ ته نه وایي. د افغانستان د ملي موسیقۍ انسټیټیوټ د پنځشنبه په ورځ د دغه کتاب د مخکتنې غونډه جوړه کړې وه. د دغه انسټیټیوټ رئیس ناصر سرمستوای هیلمند دی چې د یاد کتاب خپرېدل د خونځیو په تعلیمي نصاب کې د موسیقۍ د شاملولو لپاره لومړنی ګام وي.
دی وای نن ورځ د افغانستان د ملي موسیقي انستیتیوټ د ماشومانو د ترانو د کتاب چې په بیلابیلو پښتو، دری، ازبکی، پشهي او د هیواد په نورو ژبو چاپ شوی پرانسته کوي. موږ ډاډه یو چې د پوهنې وزیر په مرسته به وکولی شو چې د دې کتاب سی ډي ټولو ښوونځیو ته ورسوو او دا به په تعلیمي نصاب کې د موسیقي د شاملولو لپاره لومړنی اقدام وي.
دا اوریدونکو قدرمن اوریدونکو دا رپورټ موږ د وخت کمای له امله اونس کولای چې بشپړ درته خبر کړو. تاسو زموږ پر ویب پاڼه باندې لوستلی شئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس په یاد لرئ: www.azadiradio.com. شپږنیمې بجې کېدونکي دي، څو ثانیې نور وخت لرو. باید درته ووایم چې د ماښام په اووه بجو باندې به د امریکا غږ آشنا راډیو پښتو خپرونې پیل سي. نو که وخت لرئ ورسه راسره پاتې سئ. بله خپرونه مو زرغونه منګل وړاندې کوي. زه اجازه غواړم. د خدای په امان.